Teşekkür ederim.
افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اورېدې ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کو د بدخشان پارګوي ولسوالۍ کې اعتراض کوونکو د یو درې دش کلن ځوان د جنازې په مراسم کې چې پرون د ولسي اعتراضونو په ترڅ کې وژل شو له طالبانو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې ولسوالۍ او درېم ولسوالۍ نسرچینو ازادي راډیو ته وویل وروستو اعتراضونو د دوو قربانیانو وژونکو ته جزا ورکول، د خلکو په همکارۍ د کوکنارو له منځه وړل، د خلکو شخصي حریم باندې تعرض نه کول، او د درېم ولسوالۍ د طالب چارواکو تبدیلي د اعتراض کوونکو بنسټیزې غوښتنې دي. پاین حال کې د طالبانو حکومت په بدخشان کې د ورستیو پیښو د څېړلو لپاره د ولایت د دفاع وزارت د لوی درسیس قاری فصیح الدین فطرت په مشرۍ د یو پلاوي د لیږلو خبر ورکوي. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د بدخشان ولایت یو شمېر ولسوالیو په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو هجوم وروړی دی چې هڅه یې کوله د کوکنارو فصلونه واړوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده د فرمان پر اساس د کوکنارو کښت او قاچاق من د یو هیڅ سیمه لدی فرمان څخه استثناء نه ده. د اسلامي همکاري سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم توایی چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغند ډیالوګ او بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي دا خبره پرون شنبه د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. د اسلامي همکاري سازمان د خبر پاڼې سره سم ابراهیم تل غړو هیوادونو وغوښتل چې د اسلامي همکاري سازمان له بشري چارو په تېره بیا په افغانستان کې د دې هیواد لپاره د بسپنې د صندوق له لارې په سخاوت مرستې وکړي. تېره میاشت د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري سازمان استازی طارق علي بخي د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته لاړ. د اور سره ملګری پلاوي له طالب چارواکو سره په کتنو کې د ښځو د حقونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د حماس یو چارواکی وایي چې په غزه کې د اوربند هڅو په ترڅ کې د مصر په پلازمینه قاهره کې خبرې پای ته ورسېدې، او د دې ډلې مرکچیان نن د قطر پلازمینه دوحې ته ځي. د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، یو چارواکي چې له دغو خبرو خبر دی د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د مصر د استخباراتو له وزیر سره کتنه پای ته ورسېده، او د حماس پلاوی د نورې مشورې لپاره دوحې ته ځي. په دې اړه چې آیا په دې خبرو کې کوم پرمختګ شوی کنه نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې نن د الجزیره تلویزیوني شبکې فعالیت په اسرائیل کې بند کړ. کابینې ویلي چې قطر میشت د تلویزیوني شبکې د اسرائیل ملي امنیت ته ګواښ متوجه کړی، او تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي دا شبکه په اسرائیل کې د فعالیت اجازه نه لري. الجزیره تلویزیون د اسرائیل دغه اقدام یو جنایي اقدام بللی، او اسرائیل لوري پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي، هغه مسخره او درواغ بللی دي. الجزیره ویلي چې اسرائیل په دې کار سره د دې شبکې خبریالان له خطر سره مخامخ کړي دي. د اسرائیل د مخابراتو وزارت ویل چې پولیسو د الجزیره شبکې پر دفتر هجوم وروړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیون وایي له ریاض سره د واشنگټن نوې امنیتي موافقه یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د سعودي عربستان او اسرائیل اړیکې عادي شي. سولیون پرون شنبه له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په امریکا کې وویل د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیز تفاهم د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو له عادي کېدو سره تړلی دی، او په عین حال کې له دې سره په یو وخت باید د فلسطین د خلکو په ګټه معنا لرونکي ګامونه واخیستل شي. تر دې مخکې بلومبرګ خبري آژانس د چهارشنبې په ورځ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ په خبرو کې پرمختګ خبر ورکړی و. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن په څلورمه یو ورځنۍ دوستانه سیالۍ کې سریلانکا ته ماته ورکړه. سریلانکا افغانستان ته 228 منډې هدف ټاکلی و، خو د ریاض حسن د سلیزې په مرسته افغان لوبغاړو وکړی شوی چې هدف پوره کړي. آزادی رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې باندې بدخشان ولایت په دوه سوالیو کې د خلکو د اعتراضونو له وروستي حال خبر شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د کډوالو نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شو او احتمالي ستنونکو کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلې.
نه کاروبار شته، نه زموږ خویندو ته مکتبونه شته، دي ټول وسات نه وشته.
په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو دوام هم په یو شمېر سیمو کې د خلکو ستونزې لا زیاتې کړې دي.
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زیره کښتونو او شمسي هندارې د ټولو ورزیانمنې کړې دي.
یو شمېر کابل خاریان وایي د اقتصادي ستونزو او لګول شو محدودیتونو له امله پارکونو او تفریحي ځایونو ته نشي تللی.
مخکې ډېر په ساده نه توګه پارکونو او تفریحي ځایونو ته تللم، اوس هغه شرایط نه دي او موږ له دې څخه نه یو راضي.
نن د مې پینځمه د قابلو د نړیوالې ورځې په پلمو په افغانستان کې د قابلګانو فعالیت او په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان 19 پروګرام هم مهیروي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بدخشان پارګوي ولسوالۍ کې اعتراض کوونکو د یو درویشت کلن ځوان د جنازې په مراسمو کې چې پرون د ولسي اعتراضونو په ترڅ کې ووژل شو له طالبانو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. د دې ولسوالۍ او درایم ولسوالۍ نه سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو اعتراضونو د دوو قربانیانو وژونکو ته جزا ورکول، د خلکو په همکارۍ د کوکنارو له منځه وړل، د خلکو شخصي حریم باندې تعرض نه کول او د درایم ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو تبدیلي د اعتراض کوونکو اساسي غوښتنې دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد بیگانه وخت په یو خپل ټویټر کې په یو بیان کې په بدخشان کې د اعتراضونو او ترنګلتیا لامل د کوکنارو کښ بلل ویل دي چې د یو شمېر کسانو د دوی پر امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو د کښ پر ضد مبارزه کوله بریدونه کړي چې په ټکو وروسته دردونکې پیښې هم رامنځته شوې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې اوري.
د بدخشان ولایت په درایم او اورګوی ولسوالیو کې له اعتراضونو وروسته د دغه دوه ولسوالیو اوسیدونکو د یو پریکړې لیک په صادرولو سره خپلې غوښتنې مطرح کړې. د بدخشان د اورګوی ولسوالۍ د ځوانانو چارو یو فعال شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه ځوان د وژنې عملینو ته د سزا ورکولو ترڅنګ د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو لپاره د سیمه ییزو ځواکونو ګمارل او له خلکو سره ښه چلند او د خلکو شخصي حریم ته درناوی هغه مهمې غوښتنې دي چې د دې ولسوالۍ د لاریون کوونکو په پریکړه لیک کې یادې شوې دي.
که تریاک لمنځه وړي د خلکو په همکارۍ د لمنځه یوسي خو له تاوتریخوالي پرته، او هغه کسان چې تریاک لمنځه وړي باید د بدخشان ولایت وګړي اوسي. دا د خلکو غوښتنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ناوخته د طالبانو حکومت ویان ذبیالله مجاهد په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بدخشان په درایم او اورګوی ولسوالیو کې وروستي لاریونونه او تاوتریخوالي د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په تړاو دي او ادعا یې کړې چې یو شمېر سرغړوونکو په بدخشان کې د کوکنارو د کښت پر ضد د مبارزې ادارې مامورینو باندې برید کړی. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت د لوی درستیز قاري فصیح الدین په مشرۍ یو پلاوی د دغې پیښې د څېړنې لپاره د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی. په همدې حال کې د درایم ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه خبرې اترې نه دي شوي. پرون خلکو له غپلاوي سره ښه چلند ونه کړ چې راغلي وو او د تیږو او لرګیو سره یې ووهل. نن باران دی، تر اوسه هېڅ خبره نشته. پلاوی له ولایت او امنیه قمندانۍ څخه بیرته مرکز ته ولاړل.
د درایم ولسوالۍ او بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خلک له دولت څخه غواړي چې د دوی غږ واوري او ورته قناعت ورکړي، ځکه دوی ډېر ظالمانه چلند کوي او د خلکو له مشورې او اجازې پرته یو کار ترسره کوي.
په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدخشان د وروستیو لاریونونو د څېړلو لپاره د ټاکل شوي پلاوي مشر قاري فصیح الدین ته منصوب یو غږیز کلب خپور شوی چې پکې په بدخشان کې طالب چارواکو ته وایي که خلک له اعتراضونو لاس وانخلي له جدي اقداماتو سره به مخ شي.
عاجل توصیه شوان کی از اقدامشون جلوگیری بکنن. بازی که نشه
خلق باید په بیرانی ډول توصیه شي چې له دې اقدامات لاس واخلي. داسې نشي چې مجاهدین او د ټولو برخو قطعات دي تر شي چې خلکو د بغاوت لامل اقدام او د بدخشان په لور حرکت
وکړي. بغاوت مردم دغه اقدام بکنه او حرکت بکنه.
په ورته وخت کې د بدخشان په دوه ولسوالیو کې لورینونو ګڼ شمېر خبرګونونه هم راپارولې دي. د صلاحالدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګون په دې جمهوریت نظام کې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل، د تیر نظام په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استازي فوزیه کوفي، د شنبهای ارغوانی غورزنګ او ځینې نورو سیاسي څیرو او چیریانونو په بدخشان کې د دغو ولسی لاریونونو ملاتړ وکړ. دوی په خپلو اعلامیو کې له لاریون کوونکو سره د طالبانو پر چلند هم نیوکې کړې دي. د طالب چارواکو د څرګندونو له مخې دغه اعتراضونه تیره جمعه هغه مهال پیل شول چې طالب ځواکونه د کوکنارو کښتونو د له منځه وړلو لپاره د درنګ ولسوالۍ د قلق کلي د اوسیدونکو فصلونو ته ننوتل او د خلکو له غبرګون سره مخامخ شول. د جمعې ورځې نښتو په پایله کې د نظام الدین په نوم یو کروندګر وژل شوی او درې نور اعتراض کوونکي ټپیان شوي دي. خو ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان له اجازې پرته د کوکنارو کښتونو اوان د خلکو کورونو ته ننوتلي دي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ملګر ملتونو د کډوالو عالی کمشنر د کډوالو نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغان راستنیدونکو د چټکو اړتیاو د ارزونې په نوم د دغو ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان ته ستانه شوي او احتمالي ستنیدونکو کډوال د بشري مرستو له کموالي، بیکاري او بې وزلۍ سره مخ دي او محدود عامه خدمتونو ته لاسرسی لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یون ایچ سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنسویو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. د افغان راستنیدونکو د چټکو اړتیاو د ارزونې اے آر آر این اے په نوم د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې د می په څلورمه یې خبر کړی راغلی، افغانستان ته د ستنیدونکو ناڅاپه راتک او هغوی لپاره د بشري او لومړنیو اړتیاو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اندېښنې راپورېدلې چې څنګه به دوی په افغان ټولنه کې د دې نفوس د بیا ادغام لپاره د منځني او اوږدمهاله مرستې لپاره چمتو سي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي، د بیکاری زیاتوالی او محدود عامه خدمتونه موجود دي. د دې راپور موندنې ښیي چې له پاکستان څخه افغانستان ته وروستي ستنسوي کډوال اکثریت بې اسناد افغانان کډوال و چې ډیری برخه یې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر، آی او ایم او نړیوال بانک په دې راپور کې د ټولو نورو اقتصادي او بشري ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر تړل کېدو هم اندېښنه ښودلې ده. دا هغه ستونزې دي چې افغانستان ته له پاکستان او ایران نه په زوره تازه ستانه کړل سوي کډوالي هم تاییدوي. له پاکستان افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل چې د څلور لونو او یو زوی پلار دی. هیواد ته د دوی پراتک ټولې لونې یې له ښوونځیو او پوهنتون محرومې پاتې او دای هم کاروبار نه لري.
نه کاروبار شته، نه موږ لورونو ته خویندو ته مکتبونه شته دي، ټول وسات نه وشته، روزګار هم نشته، خپل کور مې هم نشته دي که په کرایه کې اوسېږو. یو لور مې 15 شریعت کې وو، پنځم سمستر کې وو، هغه خو پاتې شول. دویم لور مې 12 کې وو او بل لور مې چې دی نهم ټولګی کې وو، هغه بې سات نه وشته پاتې دي. بل لور مې
د ایران افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکو امید چې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی، په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل چې نه پردیو هیوادونو کې آرام وو او نه خپل. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
باور وکړئ چې د کور کونج کې ناسته او ژوند را باندې تریخ شوی دی. افغانستان کې کاروبار نشته. خپله څو ورځې د چوک سر ته ولاړم چې یو کار وکړم، خو هیڅ کار نه پیدا کیږي. نو له هر اړخه ستونزې ډېرې دي.
احمد چې له کلونو راهیسې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت پېښور کې اوسیږي وایي افغانستان ته د ځان او خپلې کورنۍ په زور شړلو ته اندېښمن دی. دی وایي دوی په پېښور کې یو څه ژوند ځان ته برابر کړی، اوس که په جبري ډول افغانستان ته ستنول کېږي له ګڼو احتمالي ستونزو سره به مخ سي.
دی لګیا دی اکثر ځایانو کې چاپی چې یو خلک نیسي، زمونږ رشتہ داران او داسې خلک مونیول، نو دلته زمونږ ډېرې پیسې بندې دي، کار روزګار هم دی، د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمون کمی پیسې باندې عام وخت نیسی او یاد خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نیسی نو مونږه که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي الته حالت هغه سي خراب دي کار روزګار نشته او دلته دای مونږه تنګي نو په کار د چې د دې لپاره مونږ ته یو حل لار راوځي
هڅه وکړه افغانستان ته د بیرته راستنو سوی او احتمالي راستنیدونکو کډوالو د ستونزو او د ملګرو ملتونو آی او ایم او نړیوال بانک د ګډ راپور په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات هم ولرو خو یاندې عبدالمطلب حقانی د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي وړاندې بیا د دغه وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی او ځینو نورو طالب چارواکو ادعا کړي چې دوی به راستنسویو کډوالو ته د ژوند لازمی اسانتیاوي برابرې کړي ای آر آر ان ای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانکګړه پروژه ده چې موخه یې د اوسنیو او احتمالي افغان راستنیدونکو د اړتیاو او مرستو څارل او مشخص کول دي
د غرس په افغانستان کې د ورستیو ورښتونو او سیلابونو دوام هم پر یو شمېر سیمو کې د خلکو ستونزې لا زیاتې کړې دي سیلاب ځپلې وای کرنیزې ځمکې او مالونه زیانمن شوي او عاجل مرستو ته اړتیا لري دا ورښتونه او سیلابونه له نږدې یو میاشتې راهیسې روان دي د ورښتونو او سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي بلکې په ځینو سیمو کې مواصلاتي لارې هم بندې کړې وې نور تفصیل په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمن شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا لتهری نګ دی یو میاشتې راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونو د پله پسې سیلابونو ورښتونو شاهدان دي د مرګونی سیلابونو خلکو ته ګڼ شمیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو له دولت څخه د مرستو غوښتونکو دي ځکه د دوی په ټکو د سموکاو څاروي د لمنځه تلو له امله اقتصاد سخت جوبل شوی دی د هرات ولایت د انجیل ولسوالی اوسیدونکو اسد الله وايي چې تیر ورځ د یادې ولسوالی په شهر کابل فضل محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډیر شدید سیلاب راغلی و
دیر ساعتای ششنیم بجی دیگو بود
پرون دو ماخام شپگنیم بجی ویچی سیلاب راگه و دریسی می عبونی ولی سیلاب هم لحد زیادو دخل کو کورنو که عبور آگه لی کورنو ای خطشیوی امکان لری خلق لمرانه امرستو تارتی آو لری
کومک اولیا نیاز داشته بشه
ده هلمند ولایت نوزاد ولسوالی و سیدون که غوث الله توحید آزادی رادیو تا وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زیره کښتونه او شمسي هندارې د ټولو ورزیانمنې کړې دي اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړول دي زموږ د دولت صدا غوښتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي
د غور ولایت لاله سر جنگل ولسوالی اوسیدونکو حسن په دې ولسوالی کې د ورپی خو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنگل ولسوالی ته ډیر زیان رسولی دیوالونه یوران کړي چاروی وژلې د خلکو زمکه ویجاړې کړي زموږ وختانه دا چې مرسته وشي
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی د ننګرهار ولایت سپین غر ولسوالۍ د معروف چینی کلي اوسیدونکی شکر الله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک بازار مکتب دغه ټولې لارې بندې شوې دي مطلب خلک نشي کولی چې بازادانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي کلینیک ته بازار ته لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي
نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وان محمد اشرفق شناس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غور نورستان او تخار ولایتونو کې د ورستې ورښتونو سیلابونو او غرخوېدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوې وي د پاکاري کاري په چټکۍ سره روان دی په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د یو شمېر ولایتونو ترمنځ لویې لارې له ډلې د بدخشان تخار لویه لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده موږ غوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمېرو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت وپوښتو خو ویاند یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیویي کلب کې د غویې له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر اته او د ټپیانو شمېر درې او د ورۍ له دوه ویشتمې نېټې څخه د غویې تر لومړۍ نېټې د مړو شمېر نه نوي او د ټپیانو شمېر درې شپېته ښودلی و د په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غویې شپاړسمه په بدخشان تخار بغلان کندوز سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی
راپورونه مرکې او اوریدونکي
نن د مې اپین زمه د قابلون ریواله ورځ د داورز داسې مهال په نړۍ کې منځل کېږي چې په افغانستان کې یو شمېر قابلیت او محصلین جنې چې په دې برخه کې په زده کړو بوخت دي وای لګن ستونز سره مخامخ دي پر خو د افغانستان په لور پروت سیمو کې یو شمېر ښځې هم په خپل سیمو کې د قابلون نشټوالي شکایت کوي نور په دې رپورت کې
د مې د پینځه مینیټي د قابلګانو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شمېر قابلې وایي چې په افغانستان کې د خپل کار په برخه کې لبې لا بلستونزو سره مخ دي. کندوز ولایت کې وی قابلې زرافشان ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشټوالی محدودیتونه او کم عاید په دې برخه کې للو یو ننګونو څخه دي.
کمبود کار یعنی که
در قابله ها د کار نشټوالی ده دی چې د قابلګانو لپاره د کار کولو لپاره ډیر ځایونه نشته. حقیقت ده چې دوی په لورو پرتو سیمو کې له نام نه یو شکایت کوي له محرم پرته لري کار نشي کولای او یا هم ځینې یې محرم نه لري یا په کوم ځای کې چې دوی کار کوي سم معاش نه ورکوي. زه په خپل د لسو کلونو راهیسې کار کوم. زه د شخصي ماینه خانه لرم. د دې لپاره چې واسطه نه لرم فعلاً په دولتي ځایونو کې کار نشم کولای.
په ورته وخت کې یو شمېر خزینه زده کوونکي چې د قابلګۍ په زده کړو بوخت دي وایي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د فیسونو د ورکولو د ستونزې او هم لیو لړ محدودیتونو سره مخ دي خو دا چې اسناد به ترلاسه او بیا به کار ومومي په دې اړه بې باور دي. د دې ډلې د بامیان ولایت اوسیدونکي چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي او نه یې غوښته نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
پښتنه نه لټومیان یو بخشي صحت بوز استه. د نیکمرغه چې د نرسنګ او قابلګۍ په برخه کې د زده کړې اجازه شته. فعلاً درس وایو خو موږ نه پوهیږو چې د روغتیا وزارت بل موږ څخه مستی ازموینه وخت یو کنه. ټول هغه نجونې چې تیر کال فارغې شوې تر اوسه ورنه ازموینه نه ده اخیستل شوې. موږ نه پوهیږم چې موږ په ازموینه وخت یو کنه او که بیا به همداسې په کور پاتې شو.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو پر زده کړو د بندیزونو کول ورسته. د 2022 کال په پای کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د خزو کار کول منع کړل سول. خو د روغتیا په برخه کې محدود شمیر خزي کار کوي او د قابلګۍ په برخه کې د خزو او نجونو زده کړه هم له دې محدودیتونو بهر ده. په ورته وخت کې د افغانستان په یو شمیر لري پرتو سیمو کې ځینې خزي په خپل سیمو کې د قابلو له نشټوالي شکایت کوي. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ سیمه اوسیدونکو امینه ازادي راډیو ته وویل
440 کې دیم سه تو تیک نقصان کم به څلور کلونه کې کیچ واده میکړې تر اوسه مې درې ماشومان ځای شوی. اقتصاد مې دومره کمزورې دی چې ډاکټر ته نشم تلای چې ډاکټر راته دوا راکړي تر څو ولادونه مو ځای نشي.
د نسایي ولادي ناروغي متخصصه سونیتا بهرام په افغانستان کې د قابلګانو د شتون مهم اهمیت ته اشاره سره وایي چې په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي او د غهواد د خزینه ډاکټرانو او قابلو له سخت کمښت سره مخ دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې طبي پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړل شوی او په افغانستان کې یوازې د قابلګۍ دوه کلنې مؤسسې د فعالیت اجازه لري د نظری او علمي زده کړو په برخه کې هم ستونزې سته.
افغانستان فعلا خصوص د بخشای نرسنګ قابلګۍ
د مال افغانستان په ځنګړې توګه د نرسنګ قابلګۍ او نسې ولادي څنګه له سخت کمښت سره مخ دي. خدای دې وکړي چې چارواکي زموږ غواړي او د دې ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. افغانستان د آسیا په کچه تر ټولو زیات د میندو او ماشومانو د مړینې پېښې لري. که مخه یې ونیول شي نو د نورو پېښو او د شمېرو د لوړوالي په تمه به هم اوسو.
تر اوسه په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې په اړه نوې شمېرې نه دي خبرې شوې. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل 2023 کال راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 کال کې د هغو لسو هیوادونو په کتار کې و چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه پکې لوړه ده او په هرو زرو زیږونو کې د میندو او ماشومانو د مړینې پینځه نوي مورده ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو شاوخوا پینځه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد اروزګان ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې حل لارې لټوي.
facebook.com/azadiradio
یو شمیر کابل خاریان وای د اقتصادي ستونزو او نور محدودیتونو لکمل نشي کولای پارکونو او تفریحي ځایونو ته لاړ شي او د پسرلي په موسم کې د طبیعت له خایسته خوند واخلي. د غرض ویل کیږي چې په خوا چې ډیر کابل خاریان بند امیر او ګلغونډي ته د تفریح لپاره تللو سم د سیمه ته د دوی تک کم شوې ده.
که څنګه په کابل ښار کې لسګونه تفریحي پارکونه فعال دي، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د اقتصادي ستونزو او پارکونه او تفریحي سیمو ته د ښځو او نجونو پر تګ د بندیز په ګډون د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی دغو پارکونو ته له تلو محروم دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې غوښتل چې کابل ژوبڼ ته ولاړه شي، خو د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه.
ما خودم چند روز قبل
څو ورځې مخکې ما خپل وراره له ځان سره واخیست او ژوبڼ ته لاړو. د ژوبڼ مخې ته چې ورسېدم نورې څلور ښځې هم ناستې وې، د هغوی مخه هم نیول سوې وه. نه وتوانېدلي چې خپل ماشومان ژوبڼ ته یوسي. موږ ټول خواشینی سو او د ناهیلۍ احساس مو وکړ.
په کابل کې یوه بله میرمن مجبین چې په خبره یې په تیرو کلونو کې د ملي او تفریح مینهواله وه، وایي چې اوس د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله نشي کولی تفریح ځایونو ته ولاړه شي.
مخکې چې ولو مونږ ډېر په ساده توګه پارکو تبریګو ځای ته تللم، اوس هغه شرایط نه دي او مونږ له دې څخه نه یو راضي او هیله لرو چې دا بیرته د پخوا غوندې شي او لږ شرایط د پارکو تبریګو او د لږ ساده توګه مساعد شي.
د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د کابل سربیره د نورو ولایتونو تفریحي سیمو ته هم د تفریح لپاره ځي. د بامیانو په بند امیر کې یو هوټل لرونکی مهدیار وایي چې دلته د سیلانیانو د شمېر کمیدو د هغه پر کاروبار منفي اغیز کړی دی.
شرایط نسبت د وختو
د پخوا په پرتله شرایط خراب شوي، ځکه عام خلک نه راځي. ځینې کسان چې راځي هغه افغانان دي چې له بهر څخه راغلي، شمېر یې کم دی، کاروبار مې ښه نه دی.
د پروان ولایت اوسیدونکی مصور وایي چې د اقتصادي ستونزو او په تفریحي سیمو کې د ښځو او نجونو پر تلو د بندیز له امله ډېر کم خلک ګلغونډۍ ته ځي.
په پروان کې همدا ګلغونډۍ تپه ده. د تیرو کلونو په پرتله کم خلک له کابله دلته راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت ضعیفه دی او بل دا چې کورنیو ته له میرمنو سره په دې سیمه کې اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د پسرلي په لومړیو اونیو په تېره بیا د رخصتیو په ورځو کې به د کابل ښار د تفریحي سیمو لکه قرغه، پغمان او د کابل ښار دننه د تفریحي پارکونو سربیره به خلک په ځانګړې توګه کورنۍ د پروان ګلغونډۍ او نورو نږدې تفریحي سیمو ته د میلو لپاره تلل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یو شمېر تفریحي پارکونو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. خو تفریحي سیمو او طبیعي سمسورو ځایونو ته تلل څومره اړین دي او د خلکو په ژوند څه اغېز لري؟ یو ارواپو ډاکټر شرف الدین عظیمی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
تفریح یا بوختیاوي معمولا د استرس او استراپ په کمښت کې ډیر کومک کوي. له جسمي او رواني اړخه په ټوله کې روغتیا ته بهبود ورکوي، رغیې اړیکې سمیي، معمولا تفریح مهارتونه ډیری توسعه ورکوي، د انسانانو علایق ډیری او په ټوله کې په ژوند کې یو کیفیت رامنځته کوي.
د طالبانو حکومت د کابل ښار والی د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډېر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، هغه چې پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو تګ ورته کم دی.
او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې نن په څلورمه ورځنۍ دوستانه سیالي کې سریلانکا ته ماته ورکړه. نور بل خپل سپورټي خبريال بختيار ساحل نوورو:
افغانستان وتوانېد چې په څلورمه ورځنۍ سیالي کې خپل سیال سریلانکا ته ماته ورکړي. د دغه سیالۍ لومړی پاڼۍ سریلانکا کړې وه چې 215 منډې کړې وې او د دوی و لوبغاړي سوځېدلي وو. د دوی په پاڼۍ کې لوبډل مشر نشان مدوشاکا یو سلیزه وهلې وه او سونل دینوشا 28 منډې کړې وې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا بلال احمد او قیس احمد درې وکټې اخیستې وې. ننګیالي خروټي یوه وکټ اخیستې وه. افغان لوبډلې د لوبې په وروستي اوور کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته سیالي ګټلې ده. د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې نن ریاض حسن چې پهلې توپ وهونکی دی سلیزه جوړه کړې ده، هغه 116 منډې کړې دي، 114 وهلې دي. زبید اکبري بل اوپنر ده چې هغه 18 منډې کړې دي. درویش رسولي په 2 منډو وسوځېد. شاهد الله په 19، بلال احمد 4 او په منځ کې ننګیالي خروټي 40 چټکې منډې کړې دي چې لامدې عمله افغان لوبډله د سیالۍ ګټونکې شوې ده. په د سریلانکا لپاره بیا دوشن هیمنت دوه لوبغاړي سوځولې دي. باید وایو چې د دې لوبډلې لومړنۍ درې سیالۍ کوربه لوبډلې ګټلې وي او دواړه لوبډلې به یو بل ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي. او تیر ورځ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د یوازنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ لپاره هم لوبډله د سریلانکا په لور لیږلې ده.